ته وویل.
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپنۍ ناشته کوي، دوی ورځ وړاندې چې په دغه ځای په استرالیا کې پیغام مطلق کمپنۍ وه او د حکومتي دولتي امتیاز وسایل څخه کار واخیستل سو. موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایه ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپل ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه پاینه پیل کړې دي. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینه پیل شوي، نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي کمیشن ته شکایت وکړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسي نه ګڼي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اجرایي یونسف په رابطه د دې سیاسي د اجتماعي او مبارزاتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټري خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دي.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې، نه مې د غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپان کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړې په خپل بهیدلې پزای لستونې تیر کړ، چې ونه ویل دنجلې زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلې دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پی چومي کې د مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ نه کړو.
آزادي رادیوی مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفاده د توریزم صنعت د ودی او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیرابیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوي دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه صاحب ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بیلابیلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناسه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناسه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چې ولري. حسینې صاحبې د هیواد امنیتي ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د اثارو مخکتنه وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستي وه او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی اثارو مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته په عمر کې کوم کله دی او ران کړه دا لوې ورانه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکی گی.
دلتا په کابل په هانتون کې یو شمیر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو دی پانځي د پښتو څنګه دی استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د اثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپل 500 کلونو ټولې 55 او چیرنی یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړی دی. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون ل خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د جناب یون صاحب رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبه د خپل وطن د خپل اتوبه د خپل فرهنګ را د خپل د تلاشو کړی دی. د څو خپل بازښت او د سمر ډکه هو کې د پوسی د اوسره یاد ولا مشه چې په دې وخت کې تاسو باندې موږ واقف نو او ډیرو عزیزانو چې توجه لري ممکن دوی هم د حالات او د توان او د حوصلې دغه نتایجو باندې آگاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقی زیاته کړه چې یون د خپل 50 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دغه عمر یو څه برخه ورسته کوم چې هغه مرته و په سیاسي فعالیتونو باندې دی. دا کار چې کړه ده د اتلس کورونو تقریبا وړاندې کار دی. او داتل سره کوم په بهیر کې چې کوم کار کړه دی یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه چې وړاندې ډېر کار کړه او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه چې زما په څیر نور ځوانان هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي خو داسې وخت راغی چې ده به یې اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخوا ته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړې وي ولسي سیاست وایي هغې کې هم کار کړی
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سامدار لیکوال وباله
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل هم اسانه کار نه دی که هم پر ډاکومنټري بحث تر ډېر تخصصي دی خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنې مهمه ده د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو
هنر جاج
ډېره مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه دا چې تاسو په هندوستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو دا چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په اړه لار چور باندې بحث کوو
ډېر زیات مننه ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په گاونډیو هیوادونو کې د نور ټولنې کې د په هغه ډول باندې نه ده نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر د غشتا د رقم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي دا غي محتوا پورې دا غي ټول اسباب سره دا غي داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي د کې وګد بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یا څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکې دا یو میموري ده میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی یو نو سټایل دی دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاو تریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستاسو د کیمرې انګل چې شی دی مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسي مسایلو په اړه باندې نو ستاسو د کیمرې زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستاسو کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه به خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کنه نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي ځکه تخپل هم دغه کار ته یو حسونه کړی ده یا مثلا ته یو سرتیر چې د جنگ نستړی دی داغه سره چې مثلا داغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عینې لیدونکي چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کوم سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامین یا مثلا د هغه فلم میکر د ډایرکټر یا د پروډیوسر هغه طرف او لورې چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه په خوام ډیر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یوه پیښه د پخوا شوې ده او موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، ښایي یو شمېر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابېږي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي، او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو ووایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتې د په موسیقیت سره وړاندې کیږي، نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو،
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، نو همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیر وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن آف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړېدا، د میموري یا مثلا هغه فکشن فلمونه، نان فکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمن چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شوله پاغي باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیم مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوری به یې دغه تیوری په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوری په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم د یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري اني جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغه سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کل شپیتو 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنې کړې دي، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی، یو رقم ډاکومنټري دي چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1950 کې شوې ده، د افغان سویک په نامه د کچې شې ده، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې دا د دې ځنه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانيږي مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټري دی، مثلا کنټینیوټي ده، یو ځنه بل ځای ته ځاو، دا یو هغه تاریخ چوڑان دی کوي. مثلا کومنګ د کابل د خار په خاني تصویرونو لرو، سه متاسفانه لرو، دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دي. او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه خصوصا یو په نور محمد ترکیبان روسانو جوړ کړی د پاره کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغسته او فکر کوم شوټ کړی ام ام دوی د افغان فلم شوټ کړی هغه ډاکومنټری هم دا چې یاغي کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دی ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دی او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوی کور کې یو هغه خاتون چې د سره بیا خلک راځي ور باندې او هغه انضباط اشاری یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او دنه هغه اسنا داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزوري و او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وی چې یو چاته وی او پلانکې د پلانکې زو یو په دوه کال کې پیدا شوی او دسی دی دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خرومان باید سر تکیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگه ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنې ډاکومنټری نه جوړ کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او په غیبه باندې نور خلکو ډیر پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
ده ورسته پښتنې په توګه څنګه کول شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره وخت چې دی لري وباسي او هدي اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کې دیش او ریالیټی دی نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلی شي میموریز مثلا او دا تاریخچی دی پاتې کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پاتې شوی دی دا کېدای شي د فلمونو نه ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کاله بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې به دوه درې ټکي لیکل شوي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کېدو دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقالولی هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کومه چاودنه شوي وه په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې میرمنې میړه په حق رسیدلی وي یا د دې خزی بچی په حق رسیدلی وي یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالولی نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دی د پاره چې اوس مثلا که زه په راتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي ځینې دي شروع کی او زنه دی ورته واخو بس
منن ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښتي رادیو ډرامو جوړولو ته ملاتړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیو ډرامو کې نوی ورکړل شي لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلی چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړی دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولای نه مې دی غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډل نه یا راوځم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زه وګورم او دغه مشکلاتو لپاره لاره د حل پیدا کوم او یا
د تمثيل د هنر تنده هغه خلق چې تیګي دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شوې دي یا ټيلي فلمونه جوړ شوې دي او شاته ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خوځو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اڑخونو باندې ولاو د خزو حقوقي ولاو نور مسائل کې زین عمق د موضوع ته داخل سو او موږ غوړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زین ډونران زین ځایو کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړای دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بله کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه څه تمثیل هغه څه ډرامه چې باید یې کمې ما لیدلې دي ما غوښتلې چې دغه تشم که وسم کړای را ډکه کړم
ښه نو تاسو اوس په خپل شخصي لګښ باندې پیل کړی دی خامخا به در سره داسې سوژې موجودې وي چې مخکې له دنه پېتا کار نه وي کړی او یا دا چې مخې ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منلي هغه څه موضوعات به څه وي
تر اوسه که ځینو ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغو را سره نه دي منلي او یا هم زړی نه دښه کړی زما د هرې ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکي به یې واوري لیدونکي به یې وویني او دوی به خپله په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړی د دې ډرامو په اورېدو جوابیږي د دې ډرامو د پای په اورېدو چې هغه کلیفانګر هغه آخري حصه د ډرامې چلا اوچ د رسیګه ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولنه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویای ملسیزه او ترننه پورې کومې ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي د دغه ناخوالو په ضد دی او د دغه ناخوالو لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ست افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه ډرامو باندې چې تا کار کړی دی د رادیوي دی
او زما ډرامې رادیوي دی خو نه کومرغه یو تھیاتر لرم چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د پاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګښتې مال خپل جبه کړای ورسته لدی ز هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تند دلته خورو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پوری شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړ دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت
کورودان خو تاسو مخکې یوې بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولو ستونزونه شاید یو ستونزې ما یاد وستونزې راخستې د ډرامې په شکل مخالفه ته وړاندې کړي او دا ډرامه د یوې رښتینی قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثره ډرامې د کومې لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي د
دا ډرامي بل نوخت پکې سوي دا هغه د بنیاد شعر دی او شاعرم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما راخیسې لاغنه می ډرامه جوړه سوې ده.
ښه، یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګیټ نیولې ده ټولې مکملې شوي؟
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوې دي او دې کې څلورې ما ثبت کړي دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل خلاصې دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې د تمثیل کړي او که نه در سره نور ملګري هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ هیولا کې زموږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابی، لکه شفیقه لکنخیل، لیما علیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامې را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمه یو نتکۍ چې دا د ولور پاکله باندې ده انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوې.
مخکې لیدنې چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کې بشپړې کې د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کې او خلکو ته ستاسې پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیلې کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره چې د دې نشر دپاره او یا حد اقل که هغوی وسي کړلی ماته یو څه امتیاز قائل سی چې زه وسم کړی د خپلو ممثلینو اقزامه او کوم سټوډیو چې ما نیولې د هغه دپاره کې مې ثبت کړی معلومدار هغه مصارف غواړي او د دې ثبت ایډیټ مکس ډایرکټ دا ټول زمانګیر دي، وختګیر دي او باید یو څو چاپې کار کړي. نو د هغو حد اقل هغه مصرف چې ما کړی که وسم کړی پوره کوم دا به ډېره ښه یي ماته.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي عیسا جانانه.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو ولوید او له دراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پرېوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پرېوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، نجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرېد، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شیبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خوشکه یې وویل، دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلسه، هغوی خسره خوله هلکان دي، نن جامې مینځو، اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره آزادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. لدی سره په جیب کې پرتو مردکې ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبه پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسی ژبو خپوي ده. د کله چې د 1300 هجری قمري په شاوخوا کې کابل تراغه، نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ. هغه په معاصر ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکه هغه خوږی نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خو ګوردینکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعری و نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیره، تر پاریسا، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزه، ټکوریز او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډیره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډیر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم، چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی، اورو.
د
زله چا زن ناراض نه يم زن خفایم لچا نه بگیله وکړم زله چا زن ناراض نه يم ز نه خفایم لچا نه بگیله وکړم مینه لتا به هم خفنه شمه مینه لتا به هم خفنه شمه زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم نور بد نه یادوم سیندا نور ته هم خلاص شوې درته د مات زړګي کیسه نه کوم د زړګي غوټي درته نس پړم خپل معصومی اوخ کې پر اوبو نه پاکوم باده ورزا آزادی باد ورزا آزاد یې ری باری مکه و نور د یار احوال مراوړه زما لګیلونه خلاص شوې زړګې د سپک ګرځوا نور می احوال مو وروړه سپوږمۍ نور نه در ګورم تا ته د تللي یار کیسه نه کوم د هغې مخ سره تشبیه نه در کوم ستورو نور نه به یمه د بخت پالونه مې عمری پرېښودل نور یې یاري نه کوم ډیوې نور نه به ژاړې ډیوې نور نه به ژاړې نور دې نه بلوم ستا د ژړا په رڼا څن لیکم ژونده ای ژونده ژونده له تا نه هم ناراضه نه یم بس زه حیران یم دومره بس زه حیران یم دومره چې هر پیچومی کې دې مړ شوم رما د ژوند لپاره مې څه سوچ ونه کړو د درد زغملو لار مې ونه مونده نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه خو کله چې وخاندم پوهیږم قرض مې وکړو خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم په طریقه دې لا هم پوه نه شوم شیره بس تا دې هم په مخه خوي شیره بس تا دې هم په مخه خوي نور د جامه کې الفاظ نه تاووم د یار صفت د تن کې نه کومه استعارات او تشبیه نه کاروم یار لتا هم ګیلمن نه یم یار لتا هم ګیلمن نه یم نه به دې بد غواړم نه به دې وغندم نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم او پال به نه ګورم ستا د راتګ انتظار نه کوم د زړه له ورانو کنډرو دې باسم له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږم اوښکو آرام اوسئ اوښکو آرام اوسئ زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم ذرا ذره شمارم آشنا له تا هم ګیلمن نه یم آشنا لتا هم ګیلمن نه یم نه هم ګیله کوم خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم په لا علاج مرض پروت یم په آشنا دوه قدمه ګران دی نه راځي نه
تا حق نه دې برنا حق مرو را دا حق نه دې برنا حق مرو را دا حق نه دې برنا حق مرو سوربرا س خبر سترا ہم دا اوس بد ما خام کما سہرا
بلها مودوش ولا غزل نندر تفنا درڑما بلها مودوش ولا غزل نن در ته فنا در وړم غزل از مال پاره چغي وکړه غزل از مال پاره وغږیګا غزل از مال پاره دا وایا سو سندری را سره وچ ژوندې وم سو سندری را سره وچ ژوندې وم ستا خبري را سره وچ ژوندې وم جادوګری د زړه زور مې وبښوي جادوګری را سره وچ ژوندې وم جادوګری د زړه زور مې وبښوي جادوګری را سره وچ ژوندې وم لتا ورسته خو حتمی ده چې به مړ شم زوروري را سره وچ ژوندې وم دعاګانې وی پریمان را پسې وی دعاګانې وی پریمان را پسې وی ملغلری را سره وچ ژوندې وم هر ورځ مې ژوند په نوی بیا اخیست هر ورځ مې ژوند په نوې بیا اخیست سوداګری را سره وی چې ژوندی وم ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي ستا غږ ټپ شو او محبوب به دې هم ورک شي نغمګری را سره وی چې ژوندی وم څو سندرې را سره وی چې ژوندی وم ستا خبرې را سره وی چې ژوندی وم
رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو دنظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تددل